شپې 9 بجې او 1:30 شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته 15 دقیقې د ازادۍ راډیو د ځانګړو بحثونو پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو د حکومت مخالفه فعاله نرګس سادات له بنده خوشي شوي. سرچینو ازادۍ راډیو ته وویل د ځواکمنو ښځو د غورځنګ غړي نرګس سادات، چې د نجونو پر تعلیم او کار د بندیز پر ضد د اعتراضونو له کبله نیول شوې وه، نن په ضمانت راخوشې شوه، خو روغتیایي حالت یې ښه نه دی. میرمن سادات 2 میاشتې په بند کې وه. ځینو کورنیو رسنیو د پوهنتون د استاد زکریا اصولي د خوشي کېدو خبر هم ورکړی. د ښاغلي اصولي د روغتیایي وضعیت په اړه په دې وروستیو کې یو لړ اندېښنې هم څرګندې شوې وي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دواړو کسانو د خوشي کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د مدني فعال نورایل کلیوال کورنۍ وایي چې له 13 ورځو وروسته له هم له هغه سره د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې. نورایل کلیوال په هلمند او کندهار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم غړی دی، چې 13 ورځې مخکې د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. طالبانو تر اوسه رسمن د هغه د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت له دې مخکې د تعلیم فعال او د قلملار ټولنې مشر متی اولا ویسا او یو شمېر نور غیر سیاسي او ټولنیز فعالان هم نیولی او بندیان کړي دي، چې د هغوی د برخلیک په اړه تر اوسه معلومات نشته. طالبانو یو ځل بیا له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د افغانستان استازولي دوی حکومت ته ورکړي. د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په یو ویډیو کې چې نن د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پر ټویټر خپره شوه، ویلي دا څوکۍ د داسې کس په لاس کې ده چې د هیچا استازی نه دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق دی، چې د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته پر دې دنده وګمارل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر ډیره د بشري حقونو د سرغړونو له کبله تر اوسه هیڅ هیواد رسمیت نه دی پیژندلی. د کوټې په کندهاري بازار سیمه کې د پولیسو پر یو موټر په بمی برید کې 4 کسان وژل شوي او 15 کسان نور ټپیان شوي دي. سیمه ایز چارواکي وایي د پیښې ډیری قربانیان ملکیان دي. د بلوچستان د ایالتي حکومت ویان بابر یوسفزي ویلي دي په مړو کې 2 پولیس او 2 ملکي وګړي دي. د پولیسو په وینا په دې برید کې د پولیسو د تحقیقاتو د برخې د یو چارواکي موټر په نښه شوی. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو په بلوچستان ایالت کې د پخوانیو دې ډول حملو پړه اکثرا بلوڅ بلتون پالو منلې. او روسیا او اوکراین نن یو شمېر نور اسیران هم تبادله کړل. د راپورونو له مخې له دواړو خواوو شاوخوا 100 تنه جنګي اسیران خوشي شوي او خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. د روسیې دفاع وزارت نن وویل چې اوکراین 106 تنه اسیران خوشي کړي، او د اوکراین د ولسمشر سلاکار اندری یرماک وویل چې 100 تنه اسیران یې هیواد ته ستانه شوي دي. یرماک پر خپله ټلګرام پاڼه لیکلي چې په دې اسیرانو کې د ماریوپول، ازوفستال او ګوستمیل ښارونو مدافعان شامل دي. د یرماک په وینا په اسیرانو کې ځینې سخت ټپونه لري او ناروغه دي.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. دا بحث د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان په جنوب لویدیځ او لویدیځ کې د داعش فعالیت او همدارس په شمالي ولایتونو کې د داعش په فعالیت له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. په وروستیو ورځو کې د افغانستان په لویدیځو ولایتونو لکه هرات، فراه او نیمروز کې د داعش پر ضد د طالبانو بریدونه زیات شوي دي. د یک شنبه په ورځ د نیمروز لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس حبیب الله الهام ازادي راډیو ته وویل د دوی ځانګړو ځواکونو د زرنج ښار په دریمه ناحیه کې د داعش په یو پټنځای عملیات کړي، چې وروسته د دواړو لورو ترمنځ نښته شوي او 30 ساعته دوام کړی دی. د وویل د عملیاتو په پایله کې د داعش 2 غړي ووژل شول او یو ژوندی ونیول شو. په دې عملیاتو کې د په وینا امنیتي ځواکونو او ملکي خلکو ته زیان نه دی اوښتی او یو شمېر مهمات د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. د نشټې لسمی ازادي رادیو ته پر رسیدل یو ویډیو کې ښکاری چې طالب ځواکونه یو کور پنهخه کوي او دواړو لورو ترمز نشته پیلیږي. په دې ویډیو کې ادعا کیږي چې په سیمه کې د یو شمیر ملکیانو په کورونو هم مرمۍ لګیدلې دي، خو کوم ملکي وشل شوی نه دی. د سیمې یو اوسیدونکی چې نه غوښتل نوم یې د امنیتي ملحوظاتو له کبله واخیستل شي یا خپور شي، ازادي راډیو ته وویل نشته نږدې یو ساعت روانه او پکې درنې وسلې هم وکارول شوې. دا په روانه اپریل میاشت کې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو لخوا د افغانستان په څو ولایتونو کې د داعش ډلې پر ضد څویم عملیاتو د طالبانو د استخباراتو ریاست تر دې وړاندې ادعا کړې وه چې په مزار شریف، بغلان او نیمروز کې ورته عملیات کړي دي. همدا ډول د طالبانو د استخباراتو ریاست د مارچ په 28مه ادعا وکړه چې له دې نیټې یوه اونۍ وړاندې د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د عملیاتو په مهال د داعش خراسان څنګې دوهم درجه مشر مولوي ضیاءالدین، د داعش خراسان څنګې د شورا غړی ابو عمر افریدی او د نظامی تمریناتو او بم جوړونې ماهر سلمان تاجکستانی وشلې دي. په دې بحث کې په افغانستان کې د داعش پر فعالیتونو او د داعش خلاف د طالبانو د عملیاتو پر څرنګوالي ل خپل درنو ملمنو سره ژغی شو. زموږ ملمنه دي سولی او جنگ د مطالعاتو د انستیتیوت مرستیال حکمت الله اعظمی او د غرض د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پخوانی ویاند اجمل عمر شینواره. اعظمی صاحب تاسو ته هرکلی وایم. داعش په خو د افغانستان په ختیځ او کابل کې ډېر فعال و، خو اوس طالبان عموما په شمالي او لویدیځو ولایتونو کې د دې ډلې د ځالو خلاف د عملیاتو خبرونه ورکوي. د دې معنا څه ده؟ آیا داعش خپلې ریښې غځولې دي؟
او ستاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. داعش په 2014 په اخیر 2015 کال په اوایلو کې یو ډله وه چې د افغانستان ته خپل څنګه خراسان ولایت باندې ترامه لاندې وغځوله. د هغې وروسته د دغه ډلې د ډېره زیات تحولاتو سره مخامخ شوله. اول سره کې د دې رهبري د پاکستانیانو سره وه او دوی فکر کاوه چې ننګرهار خپل مرکز وګڼي، چون چې پاکستان سره نږدې دی او دغه تګ راتګ به ورته اسانه شي. خو د داعش پر خلاف باندې ټول خواوو چې په جنګ کې افغانستان په جنګ کې خلاف وه د هغوی پر وړاندې ډېر قوي مبارزه وکړل. د طالبانو په شمول د طالبانو لومړی رهبر چې د داعش پر خلاف باندې ډېر قوي جنګ اعلان کړي اختر منصور و. د اختر منصور د وژل کېدو څخه وروسته د طالبانو نوی رهبر هیبت الله اخندزاده او د هغه مرستیال سراجدین خانی دوی فکر وکړي چې خپل نیرو او قوت په داعش باندې مصرف نه کړي، او چون چې په افغانستان دولت پر وړاندې باید جګړې ته باید توجه کړې وای نو داعش یې پرېښوي. زما فکر او معلومات دا دي چې په دغه تیرو کلونو کې داعش،
لیکن اعظمی صاحب، لیکن طالبان اکثرا دا خبره کوي چې دا دوی و چې په ننګرهار کې داعش وځاپه، یعنی هغه وخت چې د افغانستان جمهوری حکومت واکمن و.
په دې کې شک نشته چې طالبانو د داعش پر خلاف باندې جګړه کول، مګر په 2018 کلونو څخه وروسته طالبانو حداقل ځینو کړیو په طالبانو کې دا فکر وکړي چې داعش یو نوه اغوا کې د داعش تر ډلې لاندې خپل نفوذ په دې ډله کې وکړي او بالاخره وکولی شي چې داعش یو نوه کنټرول کړلی شي. هغه د اخاني شبکې دا کار وکړي، هغه افراد چې د اخاني شبکې پر نږدې افراد و هغه به د خپل ګروپ پرېښودي، د داعش تر چتر لاندې به فعالیتونه کول. په دې کې صحیح دی چې ځینې افراد د طالبانو څخه تلله، هغه واقعیان تلله، هغه د خپل رهبري سره استماس ساتي، مګر د حقاني شبکې ځینې افراد چې به داعش ته تلله هغه د خپل رهبري سره بیا به هم تماس کوي. کاهیانا په کوم جګړه کې د طالبانو سره په دغه کېدله زخمیان کېدله هغې به بېرته ایله کېدله او بیا به هم بیا په طالبانو کې پاتې کېدل یا بېرته داعش ته تلل. نو دا د 2018 کلونو څخه وروسته دا فعالیت دا مسایل روان دیک شک نشته چې داعش په اوسني حالاتو کې زه فکر کوم په څو ډلو وشل کېدلی شي. یو هغه داعش دی چې د داعش د عراق سوریې سره تماس لري او کې خارجان ډېر دي او هغې واقعا د طالب پر وړاندې باندې یو جګړه کوي او دا وایي چې طالب د امریکا سره سوله کړې ده. دا یو غلام رژیم دی د امریکا سره انډیوالي کړې ده، فقط د پخوانی جمهوریت چې کوم د طالبان ورسره جنګېدل اوس دوی دا دغه کوي چې د طالب پر وړاندې داعش وجنګېږي. دوم دا دی، په دې کوم شک نشته چې داعش د ځینو حقاني شبکې افراد هغوی د خوا څخه تر دغه نامه لاندې فعالیت کوي او حتی په خپل هغه خپل ګروپ خپل منځني اختلافاتو په وجه باندې ځینې افراد د منځه وړي نو خپل فعالیتونه کوي او بیا د داعش تر نامه لاندې دا مسؤلیتونه اخیستل کېږي. نو په دې کې زما فکر دا دی چې هغه اساسي داعش یا هغه اصلي داعش چې د 2015 د اوایلو څخه فعالیت کوي او خارجانو په لاس کې دي هغه ډېر ضعیفه دی. دغه رهبران چې دلته دي هغوی طالبان په واقعي ډول د هغوی پر وړاندې باندې دغه کوي، جنګ کوي، هغه وژل کېږي. مګر یو غټ څه ده داعش چې په هغه کې ځینې خارجان هم شته، لکه د پخواني شرقي ترکستان غړي چې هغه مثلا یغران دي د چین کې فعالیت کوي، هغه او داسې نور ډلې چې د داعش سره حمایت کوي هغه طالبان هیڅ نه وایي. هغوی عملا په افغانستان کې په کابل کې
خو په کابل کې یا په داسې ځایونو کې اوسي چې طالبان پرې خبر دي، ستاسو منظور دا دی؟
بل.
نو هغوی د داعش له څانګې سره ارتباط نه لري یا هغې ته وفادار نه دي چې د طالبانو په ضد جنګېږي؟
هغه نه، ټوله مسله په دې کې ده چې ما مخکې مول داعش په دوه عمومي کټګوري ویشل کېدلی شي، اصلي داعش او بل د هغه داعش چې د اخاني شبکې د مغړو په توسط باندې برابر کېږي او هغه فعالیت کوي. هغه اصلي داعش چې زه ورته وایم هغه ډېر کوچنی ضعیفه او د دغه سره تماس لري، د داعش مرکزي سره چې په عراق سوریه کې د هغې سره تماس لري. مګر هغه داعش چې د رهخانی شبکې د غړو څخه په غړو توسط باندې مخته ځي هغه کوي، هغه ډېر فعاله او یو نوه حقاني شبکه د خپل سیاسي اهدافو دپاره او خپل شخصي اهدافو دپاره په طالبانو کې چې کوم مخالفي ډلې دي د هغوی په خلاف باندې کاروي او دا دوی دپاره زه فکر
کوم. عموما دا ویل کېږي چې وسله والې ډلې د یوه نه یوه هېواد له ملاتړه برخمنې وي او تر هغو پورې پرمختګ هم په خپل جنګ کې او په خپل هدف کې نشي ترلاسه کولی تر څو چې کوم هېواد یې ملاتړ ونه کړي. د داعش په اړه بیلابیلې نظریې شته، البته ډیرو ته سړی د سیسی یا د توطیې تیوري ویلی شي، لیکن بیا هم چې احتمال شته کوم هیواد کېدای شي له دوی څخه ملاتړ وکړي یا د دوی فعالیت د کوم هیواد په ګټه دی؟
دا ډیر مشکل سانون سب چې ودی ویلی شي، چون په د 2014 اخیر نه تر اوسه پورې داعش په اړه باندې ډیر زیات څه د نفس راپورونه و. داعش په اوایلو کې داسې حملات کول چې هغه تقریبا په سیمه کې د هر هېواد خلاف باندې وه، د پاکستان نه شروع، روسیا، چین، ایران، د هر ډل د هر هېواد خلاف، امریکا، د افغان دولت البته. نو د هر
لیکن اوس تاسې مخکې اشاره وکړه چې اوس داعش په افغانستان کې د جنګ لپاره دا پلمه ګرځوي چې طالبانو له امریکایانو سره سوله کړې ده یا حکومت یې دوی ته سپارلی دی. که تاسې د طالبانو حکومت وګورئ یا د پاکستان حکومت وګورئ یا د منځنۍ آسیا یا د نورو هېوادونو شاوخوا حکومتونه په نظر کې ونیسئ او له طالبانو له حکومت سره مقایسه کړئ، د داعش سره کوم یو ډېر له ایدیالوژیک نظره نیسئ دی؟ فکر نه کوئ چې تر نورو بیا هم د طالبان ورته نږدې دي؟ نو ولې د طالبانو په ضد جنګېږي، ولې د نورو په ضد نه جنګېږي؟
سروان صاحب، په دې کې شک نشته چې د طالبانو ځینې افراد نظریاتي ډول باندې داعش ته ډېر زیات نږدې دي، تر په سیمې هېوادونو کې یا په هغه ادب کې اکټرز کې چې په افغانستان کې ډېر زیات نفوس لري هغه طالبان دي چې د داعش سره ډېر نږدې والی لري بالخصوص د اخاني شبکې. زه فکر نه کوم چې داعش دي د بل داسې واد سره چې هغه دي په افغانستان کې فعال دي یا یو رول لري د هغې سره ډېر زیات فعالیت ولري. تاسو وګورئ داعش ډېر زیات فوکس پر افغانستان باندې کوي او زما د هغه کوم عملي چې تر اوسه پورې د داعش تر نامه لاندې شوي دي دا ډېرې عجب غریب وي. په دې کې څو اهداف زه فکر کوم دا مخته وړي او دا ډېر ژر تغییر کوي، یعنی یو کنسیسټنسي یا تداوم نه لري په دې کې، یعنی ډېر ژر تبدیلیږي. داعش د طالبانو د راتګ نه وروسته یو غټه حمله مثلا په امریکایانو باندې وه چې په کابل میدان یوه کې وشول. دومره نږدې حمله چې وه هغه په کندوز کې په شیعه مسلمانانو باندې وشول چې هغه دی ویل دا یو غور کړی دی او دا چین ته یو مسیج چې دا د یوران داعش سره کار کوي. درېیم په کندهار کې وه، بیا وروسته دغه رقم په طالبانو پر ځینو افرادو باندې ډېرې عجیبې حملې وشولې. نو دغه حملو ته په کتو باندې یو پټرن یا یو دغه نه جوړېږي چې سړی دې فکر وکړي چې مثلا داعش یو کنسیسټنسي یا په خپل دغه کې ثبات لري په خپل حملو او
همدغه مسلې ته په کتو چې تاسو یادونه کوئ، داعش خال حمله کړي دي او اکثره غلچکی حمله دي، یونیمه ډله ییزه حمله وی، لیکن د داعش د حضور په اړه د افغانستان گاونډي لکه ایران، چین او د منځنۍ آسیا هیوادونه ډېر اندېښنه څرګندوي. دوی تر اوسه پورې په افغانستان کې هغه راست چې طالبان وایي کومه سیمه تر کنټرول لاندې نه لري چې هلته دوی کسان و روسي د نورو هیوادونو په ضد او یا نورو هیوادونو ته د افغانستان له لارې نفوذ وکړي، نو بیا ولې دا اندېښنې څرګندی شي؟
د دې هیوادونو غټ تشویش دا دی چې ګورئ د ادارې هیواد مختلف اندېښنې لري. د ایران اندېښنې دا دي چې داعش په افغانستان کې د شیعه مسلمانانو په وړاندې باندې جنګ کوي او دا موږ ته تهدید دی. موږ نه غواړو چې زموږ فکره هم مذهبه دي په افغانستان کې تر دغه لاندې اوسي. د چین مسله دا ده چې دلته یوغورانو سره حمایت کوي او د تاجکستان د وبخشي د آسیا مرکزي تشویش دادی چې په تدریجي شکل باندې به داعش په شمال د افغانستان کې ډېر زیات فعالیت خپل لغه کی او دا به د مرکزي آسیا هیوادونه او روسیې ته لوی تهدید او سرخوږی جوړ شي. په دې کې د دې تشویش دادی چې د افغانستان کی حاکمه ډله طالبان د دغه افرادو سره کومک به وکړي او په یو نو سیاسي دغه ټولز یا افسار په حیث باندې استفاده کړي او دا به نه تر نه چې طالبان دا مخته یوسي بلکې د طالبان په غرب کې دوستان چې د دغه هیوادونو سره چین، روسیې، ایران سره مشکلات لري هغه به یو نو د پروژې په شکل باندې استعمال کړي. د دوی لوی تشویش د دغه څخه دی چې زه فکر کوم دا تشویش، یعنی د حقیقت نه ډېر لري نه دی. زه فکر کوم طالبان غواړي چې دغه وادون ته وایي چې یاز موږ سره کار وکړي، موږ په رسمیت وپېژنئ تر څو موږ داعش په صحیح معنا باندې د منځه یوسو، او که نه کوئ نو داعش به دلته ځي پر مخ او په دې څخه به د چین، روسیې او ایران مخالف هیوادونه ګټه اخلي او داعش بدلته پرېږدي چې لا هم پراخس.
بله، ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو د 15 دقیقو بحث اورئ. په دې بحث کې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په تیره بیا په لویدیځو او شمالي ولایتونو کې د داعش د فعالیتونو د غزیدو په اړه بحث اورئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تاسو له ازادي رادیو د 15 دقیقو بحث او ری په د خبرونه کې د داعش په فعالیتونو بحث کې شی او زموږ ملمانه دي د افغانستان د وسلوالو ځواکونو په خوانی ویاند اجمل عمر شینواری او د جنگ او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمي. اوس ښاغلی شینواری هم را سره دی، ورته هر کله وایم شینواری صاحب، د داعش فعالیتونه اوس تاسو ته څنګه ښکاري کله چې جمهوری نظام په افغانستان کې واکمنو فکر کوي؟ هغه وخت داعش ډیر فعال و که اوس چې طالبان واکمن دي اوس دا ډله ډیره فعاله ده؟
سلام په تاسو قدرمن میلما او درنو اوریدونکو. تاسو وګورئ کله چې موږ د داعش د تروریستي شبکې د راپیدایښت نه په افغانستان کې دې ته یوه کتنه وکړو، دا جوته کېږي چې د داعش د پیدایښت سره چې د زمونږ د ګاونډي هیواد د لارې نه په افغانستان کې فعاله شوی و، نو په هغې وخت کې د جمهوریت په وخت کې تاسو ټولو ته او هیوادوالو ته او نړیوالو ته جوته ده چې داعش د پراخېدو او د عملیاتو هغه توان چې نن لري هغه یې نه درلوده، او د هغې علت او عوامل دا و چې د افغانستان اسلامي جمهوریت بیا په ځانګړي ډول د استخباراتو لوی ریاست او د تروریزم سره د مقابلې کوم بنسټونه چې وو هغه تخصصي و مسلکي و.
شینواری صاحب، تاسو دا خبره په څه اساس کوئ؟ په هغه وخت کې دوی سیمې ساحې تر کنټرول لاندې درلودې، لیکن اوس یې نه لري.
تاسو وګورئ هماغه سیمې او ساحې چې درلودلې هغه په ډېر کم وخت کې بیرته تصفیه شوې د ولس په همکارۍ او د دقیقو اپراتیفي معلوماتو بنسټ باندې. نن که دوی عملا یو اراضي په لاس کې نه لري، ولې د دو پراخېدل او د دو تکتیکونو تغییر کړی دی په دې چې د دو د یو مډرنه تورستي شبکې په ډول باندې غواړي چې پرمختګ وکړي. چاته د دوی اوسنی کم د ښوونې او روزنې او د ټرنینګونو چارې چې دي هغه اتا آنلاین شوې دي، او په عین ترتیب باندې دوی په د تکتیکي لحاظه چې څنګه یو د په جګړه ییز حالت کې یو تعریف لري د هدف وړوکی کېدل د دښمن په مقابل کې باعث د دې کېږي چې خپل تدابیر نور هم ښه ونیسي. او
کېدی شي دا خبره تر یو حده پورې هم داسې وي، لیکن که متوجه کړي وي پخوا به داسې نه کېدو چې حکومت یا امنیتي ځواکونه دي مخکې تر دې چې داعش اقدام وکړي دوی پې حمله وکړي، لیکن اوس موږ همیشه وینو او اورو چې مخکې تر دې چې داعش په کوم ځای کې حمله وکړي طالبان فورا بریالی کیږي چې د دوی پټنځای کشف یا دوی پی عملیات وکړي. یعنی تقریبا هر ځلې دوی اول حمله کړې ده پی.
تاسو وګورئ دا خپله د داعش د جګړې یا د عملیاتو یو تکتیک ده. دوی غواړي چې کله چې په یو ځای کې دوی ځای په ځای شي او هلته دو مطمئن شي چې د دو مورچې نورې ټینګې دي، بیا په هغې وخت کې غواړي چې د یو لارې نه خپل دغه ادرس افشا کړي چې په هغې کې بیا دو طالبانو ته ډېر مرګ ژوبړه اړوي. د همغې په بنسټ ده چې بیا طالبان د دو سره د مقابلې یا د هغه سې عملیات نشي کولی چې داخل شي، بیا هغه ساحې ته طالبان مکمل انفجار ورکوي د دې عمله چې د دو مورچې ډېرې ټینګې او دو ټول تدابیر د خپل جګړې دپاره او د طالبانو د راتګ دپاره نیوي. دا د طالبانو برلاسی نه، دا د خپله د داعش یو تکتیک دی، نوی تکتیک دی چې په افغانستان کې دینه ګټه پورته کوي.
بله، ډېره مننه شینواری صاحب. اعظمي صاحب، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ تاسو هم له دوی سره موافق یاست له ښاغلي شینواری سره، او که فکر کوئ چې د دې لپاره چې د داعش اکثره غړي په خپله پخواني طالبان دي او دوی یو بل سره ښه پېژني، دوی نسبت د پخواني حکومت د امنیتي ادارو په نسبت داعش اسانه کشفولی شي؟
خلاص کوم جګړه روانه کړې ده په دې کې صحیح دي چې دنیا اصلي د داعش خارجي غړي بالخصوص له منځه وړي، مګر د هغې سره ډېر سیاسي برخورد شوی دی. یو ګورئ کوم معلومات چې زه لرم د کابل نه، هغه دا دي چې دوی د الکشمیري په نامه باندې چې کوم د داعش د مسؤولو د هند او د کشمیر لپاره دا هغه وژي، او زما معلومات دا و چې دا کار دي د پاره وکړي تر څو د هند څخه حمایت ترلاسه کړي. ځینې دي کې ما مخکې مو ویل چې صحیح دغه عملیات درست دي، مګر بیا هم د داعش پورې تړلي افغان جنګیالي چې د حقانی شبکې لوړ پوړي چارواکي پاتې سوي دي هغه وسم فعالیت کوي په ازاده شکل کوي او بیا هم خارجي جنگیالي چې مثلا یو غران دي تر اوسه د هغه په وړاندې باندې هیڅ نه و فعالیت نه دی سوی. نو طالبان که چیرې واقعا دوی غوښتلی چې داعشتي واقعا د منځه ولاړ شي دا زه فکر کوم ډېر ستونزمنه نه وه چون چې داعش دومره زیات قوي نه دی اصلي داعش، مګر زه فکر کوم دوی سیاسي برخلو سره کوي، فقط غواړي چې دلته امریکا ته وښيي چې موږ خپل تعهد ته ژمن پاتې کېږو او کوم ژمنه چې مو کړې ده هغه عملي کوو د داعش پر خلاف باندې. او امریکا فکر کوم تر ډېره حده پورې پر طالبانو باندې په دا برخه کې باور کوي چون چې د دوی پخواني استازی یا ځینې غړي یې د امریکا دولت وایي چې طالب د داعش پر وړاندې باندې واقعي جګړه کوي او داعش کنټرولولی شي مارولی شي، مګر د داعش ډېرو څو ځلې فکر کوم دغه سوی دی ماتې لاند سوی دی بېرته راغلی دی بیا د دې توانایي لري چې کوي عملیاتو کې. ماته یو چا ډېر جالب وویل ویل متکی په ورځ باندې چې کله په مجلس کې وویل چې داعش په افغانستان کې وجود نه لري، داعش ختم دی، په هغه ورځ په سهار د وزارت خارجې مخته د په همکارانو باندې حمله وکړه. نو زه فکر کوم طالب د داعش پر خلاف باندې چې کوم جګړه کوي دا حقیقي نه ده، دا دروغي ده. په وضاحت باندې زه ویلی شم چې د داعش څخه اکل اند جنو د یو برخې د داعش څخه غواړي چې د خپل هدف لپاره
ډېره مننه سلامت اوسئ. شینواری صاحب، له د ښاغلي اعظمي له دې څرګندونو سره سره چې دوی د طالب د داعش خلاف د طالبانو په مبارزه باندې ډېر باور من نه دي، ځینې خلک شکایت لري وایي هر ځای چې طالبان عملیات کوي ډېر بېرحمانه عملیات کوي، یعنی دې ته نه ګوري چې شاوخوا کورونه دی او ملکیان پکې اوسي او بس بمونه وای ور غرزوي او کور کاملا نړوي. ستاسو د جمهوریت حکومت په زمان کې هم په دې شکل سره دی کله چې به کوم کور باندې شک راغی په دې شکل سره به عملیات کېدل کوم بل شکل، یا څه ډول باید عملیات وشي که چیرته د داعش غړي په یو کور کې یو ځای کې په مسکونی سیمه کې میشوي وي؟
تاسو ګورئ څاروان صاحب، لومړی خو د جمهوریت او د طالبانو اوسنۍ حاکمیت له هیڅ لحاظه د پرتلې وړ نه ده. کوم تاسو جمهوریت د طالبانو سره پرتله کوونو دا به ډیره لویه بې انصافي، په دې چې د جمهوریت موږ نه وایو چې جمهوریت کې ناخوالې نه وي، موږ نه وایو چې جمهوریت کې ستونزې نه وي، موږ نه وایو چې جمهوریت کې
د عملیاتو د څرنګوالي په ارتباط په دې برخه کې مقایسه
وکړو. همدغه به همدې بحث ته راتلم چې کله چې یو تخصصي او مسلکي جوزوتام پوزی عملیات کې نسبت هغه جوزوتام نه یا د هغه ډلې نه چې هغه یو تروریستي ډلې دا یو لوی توپیر لري. تاسو ګورئ دوی ټول عملیاتونه عین نامغه د تروریستي عملیاتو په ډول باندې دوی داسې یو کوم مسلکي ځانګړي عملیات چې د تروریست په مقابل کې وشي کولای دانش کولای. بل ټکی دا دی چې د طالبانو وسنۍ وضعیت کې دوی یو قوي استخباراتي بنسټ ته اړتیا لري، په ځانګړي ډول د تروریزم سره په مقابله کې چې د هغه تروریستي شبکې چې طالبان خپل دشمن بولي لکه داعش، داغو پاک لبانی داغو د عملیاتو پاک لبانی او داغو د کړنو پاک لبانی باید کره معلومات ولري چې د اماغه معلومات بنسټ باندې بیا دو تدابیر اتخاذ کی، یعنی د غواخونو په مقابل کې کوم غواخونه چې دوی ته متوجي کیږي داغه مقابل کې تدابیر اتخاذ کی. دویم ټکی دا دی چې یو معلومات دی بل عملیات دی. په معلوماتو کې باید دا دو ته جوته شوی چې په یو کور کې کې د داعش یا کوم بل تروریستي ډلې افراد او اشخاص ځای په ځای دي، څو کسان دي، په کومو وسلو باندې سنبال دي او کوم ډول ټریننګونه دولیدلې دي، بل مقابل هغه سی یو قوت ورته جوړ شي او چې باغو باندې عملیات.
سلامت اوسه شاغله شینوار، هم دومره وخت مو درلود، لطاسی هم مننه له شاغله حکمت الله اعظمی څخه هم ډیره مننه چې په دې بحث کې مو ګډون وکړل.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشتو پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.